سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سونه د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د جنوري شپږمه نیټه ده. د مشال ریډیو په نه سات اخبارونو په دوه مګړي کې مزه عبدالحی کاکړ او مجیب بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بس. په دې ګړي کې د پاکستان ته د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د افغان حکومت دریځ غبرګون او د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او باختر ستوري او روښانه مستقبل ونیس پروګرامونه هم وړاندې کوو. په پیل کې به مونږ دوه بار خبر به وړاندې کړو.
لومبه د مشال خبرونو سرټکی په پاکستان کې تختول شوې د کونړ ولایت مرستيال ولی محمد نبی احمدی خوشکل شوې ده. د خیبر قبایلی سیمې خوګاخیلو قبایلی په نېشنل لوجستیک ادارې د شوې لوسنامې د خلاف ورزه او په زور د ځمکې نیولو تور لګولې. امریکا په ایران کې د احتجاج کوونکو ستاینه کړې او زړور یې بللې. مشال د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت مرستيال والی چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په پیښور کې نامعلومو کسانو اغوا کړی و، د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. محمد نبی احمدی مشال ریډیو ته د خپل نیول کېدو په اړه داسې وویل:
د یو څه مرستیاله قبله اراده هم داسې وه چې زه هند ته باید تللی وای، خو چې مرستیا مې زیاته شوله تصمیم مې داسې ونیو چې زه باید پاکستان ته لاړ شم او د هغه لارې نه خپل تدایی وکړم. پېښور کې لږ برۍ ته نږدې سرمه د نامعلومو اشخاصو له خوا نه زه هلته ونیول شوم. بیا نه یم پوه شوی چې چېرته وم او څنګه او په څه ډول مانی. لا تر اوسه پورې په دې خبره مانی زه نه یم پوهېدل.
د کونړ مرستيال وایي فشارونو او غواښونو یې روغتیايي وضعیت نور هم خراب کړی دی. محمد نبی احمدی وایي یو ورور یې هم نامعلومو خلکو نیولی دی چې تر اوسه یې درک نه لګي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر یو شواروس کې د ملي اردو په عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. رسنیو ته په اعلامیه کې دفاع وزارت ویلي چې د عملیات په ننګرهار، کونړ، غزنی، لوګر، کندهار، میدان وردګ، زابل او فاریاب ولایتونو کې ترسره شوي دي. د افغان پوځ هوایي ځواک او توپخانه هم په دې عملیاتو کې لمزکني او ځواکونو سره همکاري کړې ده. افغان پوځ وایي د یادو عملیاتو په ترڅ کې یو اندازه وسلې هم نیولې دي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نیمروز ولایت سیمه ایز چارواکي او ولایتي شورا وایي طالبان د خاشرود او دلارام ولسوالیو ترمنځ لویه لاره کې له خلکو او ځانګړي ډول له سوداګرو څخه په زوره پیسې اخلي. د نیمروز د ولایت شورا مرستيال محمد صدیق پرون مشال ریډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د دې لارې د امنیت د ټینګښت لپاره ګام واخلي. د خیبر قبایلی سیمې خوګاخیل قبیله وایي چې نېشنل لاجستیک سیل ادارې دوی سره د کړې لوزنامې خلاف ورزي کړې ده. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د خوګاخیلو یو مشر حاجي زالد خان شینواري وویل چې دوی په تورخم کې یادې ادارې لا د ګاډو د ودرولو او دفترونو لپاره د خپل مشترکه جایداد نه یوه برخه د پیسو په بدل ورکړې وه، خو تور لګوي چې ادارې زیات ځمکه نیولې.
انتظامیہ سر میلال دی چیر نوی تعمیرات ہو کا خوگا خیل رائے نہ بغیر دا خود خوگا خیل جائیداد ہے بکار دا چی دکھو نبکی پختنا ہوشی چیر شایشی اور وہ پوری اگریمنٹ ہو سر ہوشی کم چی مک کی اگریمنٹ شوائے آگے خلاف وردیو شوائے را.
خود یاد اداری او چارواکی میجر فضل مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې لوزنامې نه د سرغړونې خبره رد کړې او زیاته کړې چې د نور تعمیراتي کارونو په اړه به د خوګاخیل قبیلې سره مشاورت کوي. یو غیر دولتي ادارې بلو وینز په خیبر پختونخوا کې پر نرخزیانو د تشدد مخنیوي لپاره د یو موبایل اپلیکیشن پرانسته کړې. تېره ورځ پېښور پریس کلب کې د یوې دستوري پر مهال د بشري حقوقو د یاد سازمان مشر قمر نسیم د دې موبایل اپلیکیشن د جوړولو په اړه وویل
2017 کې 208 کیسز چې کم دي رپورټ شوی دي چې دغه وو خواجه سرا چې کم دي هغه قتل کړی شوی دي. پېښور، نوشهرا او پمردان ډیسټریټ کې د دې اپلیکیشن لانچ مقصد دا دی چې خواجه سرا خپل چې کم رپورټ ته هغه موږ ته رسولي شي. 2015 نه والا تر اوسه پورې 54 خواجه سرا په خیبر پختونخوا کې قتل کړل شوی دي او 609 د متشدد مختلف کیسونه شوی دي.
د خیبر پختونخوا د خواجه سراو د تنظیم ترانس جنډر اکشن فورم لخوا د دې ګام ستاینه شوې او مشر فردانه جان یې مشال ریډیو ته ویلي چې هیله ده د دې نوې ټکنالوژۍ له امله به د خواجه سراو پر ضد روان تشدد کې کمی راشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرانه کې هیلی وایي د ایران په لارو کوڅو کې زړور ایرانیان د خپلو بنیادي حقوقو خوندي کولو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي او مظاهره کوي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په خپل افتتاحي وینا کې ډیر په جذباتي انداز کې نیکی هیلی زیاته کړه چې دا مهال د ایران په یو کم امتیاز ځایونو کې ایرانیان راوجد شوي دي. د امریکا په بلنه راغوښتل شوي دې غونډې ته د خپل وینا پر مهال هیلی وویل دا د هغو زړورو خلکو لخوا یو طاقتوره مظاهره ده چې خپل زورواک حکومت نن تنگ شوی دی او په خوشحالی سره خپل ژوند په خطر کې اچوي او احتجاج کوي. هیلی وویل چې د ایران حکومت ته بالاخره خبرداري ورکړل شو او زیاته کړه چې تاسو سهم کوي نړۍ به وګوري. دا غونډه تیره شپه پس له هغه خفیه غونډې وشوه چې روس د نورې مشورې په مخ راغوښتې وه او د امریکا لخوا د دې بیړنۍ غونډې رابللو مخالفت یې کړی و. د فرانس ولسمشر وایي د ترکی د حکومت لخوا د غلطه د کودتا له ناکامۍ هڅې ورستو ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقری د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. امانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په پیرس کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر خبرو ورستو خبریالانو ته وکړې. ماکرون وویل اروپایي ټولنه کولی شي د بشپړ غړیتوب پر ځای ترکی ته د شراکت وړاندیز وکړي. د ترکی ولسمشر اردوغان وویل په اروپایي ټولنه کې د هیواد د غړیتوب لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. پروانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه اوریدای شي. د امریکا له لوري په پاکستان د فوجي مرستو درولو په خبرګون کې افغان حکومت هله شوډلې چې له دې ګام سره به د افغانستان ګوانډي هیوادونه چې اشاره پاکستان ته ده خپل منفي پالیسی بدل کړي.
من انتظار لرو چې دا پریکړې به په سیمه کې د سولې او ثبات پر اوسل کې مرسته وکړي او د دې سبب بشي چې د افغانستان پړه د سیمې د ځینو هیوادونو اوسنۍ منفي دریس مثبت کړي.
په اونیز پروګرام روشانه مستقبل کې ځوانانو ته لارښودنې تنظیم اجالا په اړه معلومات ورکړو.
ځوان خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دې ځان کې دا تلاش کړي چې د هغه څه سره شوق دی. هغه دې دنیا ته نه ګوري، د خلکو خولو ته دې نه ګوري.
او د بخت ستوري اونیز پروګرام کې به د پښتون ځوان حال درکړو چې پر موټر سایکل کلی پلی کوي، ګرځي او مشاعري جوړوي.
وسال مازیګر ملګرو سلامونه واخلې. ستاسو ملګری نیازه خان یو مواددی پروګرام د وسال مازیګر دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونې د پال رپورټ. د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان ته د امریکا د فوج مرستې جنرال ته په اشاره ویلي هله د چا ډول پریکړه به د سیمې ځینې هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان پر وړاندې خپله منفي تګلاره بدله کړي. امریکایي حکومت د زیارت پر ورځ ویلي وو چې د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکړې د اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالرو پوځي مرستې ځنډولې دي. د رضوان مراد رپورټ.
د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت هیله مند دی چې دا پریکړه به د افغانستان پر وړاندې د ځینو هیوادونو دریس بدل کړي. خاغلی مرتضوی ویل من انتظار لرو چې دا پریکړې به په سیمه کې د سولې او ثبات پر اوسل کې مرسته وکړي او د دې سبب بشي چې د افغانستان پړه د سیمې د ځینو هیوادونو اوسنۍ منفي دریس مثبت کړي. خاغلی مرتضوی ویل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په دې سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. نوموړي په دې اړه چې آیا پر پاکستان د امریکا د فشارونو او د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگټن پلان شوي اقدامات له افغان حکومت سره همغږي شوي او کنه څونه ویل، خو وایي چې افغانستان او متحدان یې شریک کار کوي او له یو بل سره مشوره کوي. متحده ایالات وایي دا مرسته به تر هغې ځنډیدلې وي تر کومې پورې چې پاکستان پر خپله خاوره د حقاني شبکې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد رښتینې ګامونه پورته کړي نه وي. بلورته د پاکستان د بارنې چر وزارت پرون د امریکا د دې پریکړې په اکثر عمل کې ویل چې یو اړخیز بیانونه د اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر ضرب الاجلونه ټاکل له تروریزم سره په مبارزه منفي اغیز کوي. پاکستان ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دې هیواد لخوا د 140 میلیارد ډالرو د لګښت ستاینه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي اسلام آباد هوډ لري چې د خپلو وګړو د سر او مال د ساتلو په سیمه کې د ثبات لپاره څه چې کولی شي هغه ترسره کړي.
لکه څنګه تاسو رضوان مراد په رپورټ کې واوریدل، د امریکا حکومت د زیارت ورځ پاکستان ته تر هغو پورې د پوځي مرستو د ځنډولو اعلان وکړ تر څو اسلام آباد د ترګریزې جګړې په تیر بیا د افغان طالبانو او حکاني شبکې خلاف پریکړه اقدامات ونه کړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر غبرګون کې ویلي چې امریکا دا پریکړه به له وخت سره په مشترکه اهدافو خپل اغېز پرېږدي. د پاکستان او امریکا ترمنځ مخ په خرابېدونکو اړیکو ته په پام سره د مشال ریډیو مدیر داود خټک د امریکا له ویلسن انسټیټیوټ نومي تھنک ټینک څېړونکي مایکل کوګلمن سره مرکه کړې ده. نوموړی د پاکستان، افغانستان، هند او بنگلاديش پر حالاتو نظر ساتي او په دې اړه څېړنې او لیکنې کوي. راځي چې مرکې ته غوږ شو چې داود خټک په سر کې ځینې پوښتنه کوي.
امریکا وایي پاکستان دی د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، خو بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي دي او پورته کوي لګیا دي. په دې حالاتو کې تاسو ویلی شئ چې امریکا څه قسمه نور ګامونه له پاکستان غواړي چې هغه پورته کړي شي؟
دا لا نه ده څرګنده چې امریکا په اصل کې له پاکستان څه تمه لري چې څه باید وکړي، خو څومره چې زه پوهیږم زما په اند امریکا له پاکستانه غواړي چې د حقانی شبکې جګړه مار راټینګ کړي، او بل زما په ګمان د پاکستان په استخباراتو او پوسټ کې هغه پیژندل شوي انفرادي کسان چې له وسلوالو ډلو سره لاس لري پاکستان دې هغوی هم تر بندیزونو لاندې راوړي. په دې پوهېدل ګرانه ده چې هغه کوم ټاکلی کار دی چې امریکا یې په پاکستان کول غواړي، خو په لویه کې تمه دا ده چې پاکستان له هغو ترهګرو سره نور خپلوي ختم کړي چې په افغانستان کې امریکایان په نښه کوي.
دا اوس چې کوم د پاکستان په پوځي امداد باندې کټ لګول شوی دی، نو دا خو که وګورو د سپینې ماڼۍ یو فیصله ده. تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان په حقلا او د پاکستان د پالیسیو په حقلا په کیپیټل هیل کې خلک څه فکر کوي؟
د امریکا په پارلیماني ودانیو کې د پاکستان په اړه دا مهال رویه ډېرې زیاتې جارحانه دي، او د کانګرس نه هم ډېر سخت اعتراضونه مې تر غوږو کیږي، او زما په اند اوس به د مخکې نه زیات ملاتړ دې دریځ ته ملاو شي چې که مکمل نه وي خو چې تر ډېره حده امداد بند شي. او دا خو پرونی خبره ده چې سینیټر رون پال وویل چې هغه به په مستقبل کې پاکستان سره د امداد بندولو لپاره یو بل وړاندې کوي.
پاکستان که څه هم د ناتو غړی نه دی، خو امریکا ورته د غیر ناتو اتحادیه حیثیت ورکړی دی. په دې حالاتو کې به د پاکستان د دغه حیثیت مستقبل یعنی راتلونکی تاسو څنګه وینئ؟
اوریدلې مې دي چې د امریکا لخوا دا یو ممکنه اقدام کېدی شي. که تاسو د امریکا پالیسو ته فکر وکړئ نو هغوی ډېر داسې اقدامات کولای شي او په دې کې د پاکستان د غیر ناتو اتحادي حیثیت هم ختمولای شي. زه په دې نه یم خبر چې دا به وشي، خو دا ممکناتو کې راځي.
د پاکستان د خزانه وزیر اوسوس په یو بیان کې ویلي وو چې د امداد بندیدل په دې باندې هیڅ بد اغیز نشي کولی یعنی په پاکستان باندې. تاسو څه فکر کوئ که د امداد د بندیدو سره هم پاکستان هغه ګامونه نه اخلي د کومو چې امریکا له پاکستان غوښتنه کوي، نو د امریکا نور ستراتیژي به بیا څه وي؟
زما په فکر د مالی وزیر سمه خبره کوي، او د مرستې په اړه بیان یوازې د جرأت ښودلو لپاره نه دی. تر دې مخکې هم پاکستان د امریکایي مرستې بغیر وخت تیر کړی دی، هغوی چینایانو او سعودیانو ته مخه کولی شي. د امریکا مخې ته هم ډېرې لارې موجودې دي، د مثال په توګه د غیر ناتو ائتلافي هیواد حیثیت ترې واپس اخیستی شي. دا امکان هم شته چې د ډرون جګړه بلوچستان او هغو نورو سیمو ته ور وغځوي چې د امریکا لپاره اهمیت لرونکي ترهګر هدفونه موجود دي. دا هم کېدی شي چې د پاکستاني پوځ یا استخباراتي چارواکو باندې بندیزونه ولګول شي.
اخیری پوښتنه ده چې تاسو د پاکستان او د امریکا د اړیکو مستقبل څنګه وینئ؟
زما په فکر دا په دې پورې ډېر اړه لري چې دواړه هېوادونه څرنګه ګامونه اخلي. که پاکستان سخت رد عمل څرګندوي نو زما په فکر دا تعلقات لا پسې خرابېدای شي. د مثال په توګه که پاکستان د ناټو د کاروانونو لاره وتړي نو حالات خرابېدای شي او زما په خیال امریکا نور سخت ګامونه پورته کولی شي. لکه څنګه چې ما مخکې بیان کړل، پاکستان به ارومرو د دې جواب ورکړي او دا به یو خراب حالت رامخته کړي، خو زه نه ګڼم چې دا تعلقات به قطع شي. اوس نو ډېر څه په راتلونکو ورځو شپو کې به معلوم شي، او په خاصه توګه که امریکا د امداد د قطع کولو په څیر نور ګامونه پورته کوي نو دا به د مستقبل د تعلقاتو لاره څرګنده کړي.
د داود خټک مرکم اوریدله د په امریکا کې د تھنک ټینک ویلسن انسټیټیوټ څېړونکي مایکل کوګلمن سره د پاکستان امریکي پر تعلقاتو رڼا اچوله. او سم یو بل رپورټ تر ازو غدا چې له پېښور راتشتول سوی د افغانستان کونړ ولایت مرستیال والی آزاد سوی دی. نوموړی له پېښور څخه تشتول سوی چې اوس په جلال آباد کې خپل کور ته رسېدلی دی. روح الله انوري له کورنۍ سره له ده سره خبرې کړي او دا معلومات راکوي چې څنګه خوشی سو په دې اړه باغ ته خوش سو.
تازی محمد نبی احمدی چې د کونړ مرستیال والی وو، دا تقریبا درې میاشتې وړاندې د علاج لپاره پېښور ته تللی و. هلته ډبګوري ګارډن کې ونیول شوې د نامعلوم وسلوالو لخوا او نامعلوم ځای ته انتقال کړی و. او دا جمعیش پشپه تیره جمعه چې وه، د جمعې په شپه 11 بجې خپل کور ته را رسېدلی دی چې جلال آباد کې کور دی. مونږ ورسره خبرې کړې دي، د دې زوی احسان الله سره مونږ خبرې وکړې. هغه شیبه باندې ویل چې پلار مې راورسېده کور ته، خو تر اوسه پورې د دوی د یو د خولې نه هم دانه دي وتلي چې چا نیولی او چېرته ساتلی و او څنګه بیرته خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. مونږ ډېرې پوښتنې له قیس محمد نبی نه وکړلې، خو هغه وایي چې زما دماغي حالت یا دونه بوج په ما راغلی دی، تکلیف شوی یم چې هیڅ راته یاد نه دي. نو تر اوسه نه دي معلوم هر کله چې هغه په خپل حال کې شي یا هغه دغه راشي ذهني بوج او دغه تکلیفونه له یاده ووځي، نو بیا به ورسره خبرې کوو چې کېدای شي بیا څه معلومات ورکړي.
داسې راته اوسه چې دی اوس هم د کونړ مرستیال والی دی که نه؟
تر اوسه نه معلومه، ځکه وخت زیات شو. قانون خو داسې دی که چېرته یو دولتي مامور د 10 ورځو نه زیاته غیر حاضري وکېدی شي هغه د وظیفې نه لرې شي. خو دې دا نه ده معلومه، ځکه دا مریض و او د مریضتیا په دغه باندې تللی و پېښور ته هلته نیول شوی دی. تر اوسه دا نه ده معلومه، خو سرپرست د دې په ځای باندې چې دی ټاکل شوی دی، د دې په ځای یو رئیس دفتر دی، استاد فرید نومېږي، هغه کار کوي تر اوسه پورې. خو تر اوسه رسمي نه ده دغه شوی چې دا د وظیفې نه برطرف شوی که په وظیفه کې به وي.
د افغان څانګې ازادي رادیو همکار روح الله انوري له کونړه ځای خبرې را سره کولې. د خیبر ایجنسۍ د لوړګي خوګاخیل مشرانو ویلي د رسد او تعمیراتي ادارې نېشنل لاجسټک سیل ورسره په تورخم کې د سویل او زامې سرغړونه کړې او دوی په مشترکه کمرشل مځکو باندې لا نور تعمیرات کول غواړي. اضافي لارې یې ورته بندې کړې دي چې د دوی د کاروبار ورسره اغېزمن سوی دي. دوی باید دغه اداره دی ورسره وویني او هر نوی کار لپاره دی ورسره بله لوازنامه وکړي، هغې نه وروسته دې خپل کار شروع کړي. او چارواکي وایي د لوازنامې هیڅ سرغړونه نه ده سوې. فرحت چنواری رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د لوړګي خوګخیل قوم مشران وایي چې دوی په تورخم کې د تعمیراتو او رصد قومي ادارې نېشنل لاجستیک سیل ته د خپل مشترکه جایداد یو برخه ورکړې وه چې په هغې کې ځینې مهم دفترونه جوړ کړي دي. او د یوې لوزنامې تر لاندې خوګخیل قوم ته هر میاشت خپل مدن ورکول کېږي، خو په دې وروستو کې یې د هغې زړې لوزنامې نه سرغړونه کړې او اضافي ځمکه یې تر خپل واک د کړي او لا نور تعمیرات کول غواړي. دوی وای باید په دې لړ کې دی اول دوی په اعتماد کې واخلي. په دې حق له د لوړګي خوګخیل قوم یو مشر حاجی زالد خان شینوار مشال ریډیو توای
نو هغه انتظامیه سره ملال دي چې راځي نوې تعمیرات وکا خوګخیل راي نه په غیر خوګخیل چې دغه نه پوښتنه وشي چې هر شی شي او په اګریمنټ سره وشي کوم چې مخکې اګریمنت شوی دی هغه خلاف ورزي شوې ده. روزګار باندې هم ډېر اثر لوېدلی دی، په ټرانسپورټ باندې هم لوېدلی دی. زموږ قومي اډه چې کومه ده هغه هم بنده پرته ده. اوس که نوی تشاک هم په کار ده چې کور خوګخیل قوم سره هغه وشي.
په تورخم دغې ستونزې په هکله عبدالرازق خان وویل،
کلو لیار چې هغه هم بنده کړه، حکومت خو زمونږ نه روزګار رانه کړ. حکومت چې موجوده شته روزګار دی، دا روزګار یې مونږ نه ورځ په ورځ باندې اخلي. یا موټر چلوي ټیکسي، یا لس ګاډي چلوي، یا ګنډه ګونډه لیکې باسي را کې باسي. نو د ټولو خلکو روزګار دی تورخم سره تړلی دی. او هلته کې زمونږ بټۍ وي، خلک به ناست وو، خلکو موټرې ودرولې، خلکو هلته ډېر ژوند روان و. هغه وویل لیار یې هم بنده کړه.
د خیبر جنسۍ د لوړګي خوګخیل قوم د اندېښنو په هکله مشکل په تورخم کې د نېشنل لاجستیک سل مشر میجر فضل سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې موږ د کومې لوزنامې سرغړونه نه ده کړې، خو البته د نو تعمیراتو لپاره مو ډیزاین او نقشې تیاری کړي، خو په دې به خوګخیل قوم سره اول ناسته کوو او د هغې نه پس به پرې عملي کار شروع کوو. او په دې کې په تورخم پوله یو لوی تجارتي ټرمینل هم شامل دی چې ځایي خلکو ته به هم ګټې ورسې. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پښتونخوا کې پر نرښځیانو د تشدد مخنیوي لپاره اوس یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړل سوی دی چې پرانستی پرون مازیګر په پېښور پرس کلب کې وسوه. د بشري حقونو د یو تنظیم بلو وینز د راټول کړل شوو معلوماتو له مخې تیر کال په پښتونخوا صوبه کې د تشدد په پیښو کې اووه نرښځیان وژل سوي دي او د دوی د والو ټکولو 208 پیښې ثبت سوي دي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د بلو وینز په نوم د بشري حقونو یو غیر دولتي تنظیم د نرخزیانو د تحفظ لپاره د ترانس محافظ په نوم یو موبایل ایپ جوړ کړی دی. د دغې موبایل ایپ د پرانستلو د دستوري پر مهال د نرخزیانو د ټولنې مشري فرزانه جان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ایپ د لارې به د هغوی د ټولنې خلک د هغوی سره د تشدد وهلو، ټکولو یا لوټلو کومه پیښه ثبت کولی شي، او د دې ایپ د لارې به په سمدستي توګه امنیتي ادارو ته یا د هغوی د تنظیم خلکو ته په وخت د یو پیښې خبر ورکولی شي.
او زمونږ میډیا ملګرو ته یا پولیس ته به دا پته لګي چې یاره خواجه سرا سره څونه زیاتی کېږي، یا کم کم ځای کې سره زیاتی کېږي، یا خواجه سرا څونه حقیقت وي، یا خواجه سرا څونه چې دی نو هغه دروغ وي، یا خواجه سرا څونه په جرمونو نه پړدو چتی.
د بلو وینز تنظیم مشر قمر نسیم وایي د نرخزیانو سره هر وخت وهل ټکول کیږي، او یو شمیر نرخزیانو د تشدد په بیلابیلو پیښو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
2017 کې 208 کیسز چې کوم دی رپورټ شوی دی چې د کې وو خواجه سرا چې کوم دی هغه قتل کړی شوی دی. پېښور، نوشهره او په مردان ډیسټریټ کې د دې اپلیکیشن لانچ مقصد دا چې خواجه سرا به اسانه خپل چې کوم رپورټ ته چې کوم وایلنس ته هغه مونږ ته رسولی شي. 2015 نه والا تر اوسه پورې 54 خواجه سرا په خیبر پختون قتل کړل شوی دی او 609 د متشدد مختلف کیسونه شوی دی.
نرخزیان وایي د دې ایپ سره به اوس د تشدد کوونکو خلکو په زړه کې یو ډول یره ترهه هم پریوزي، او کېدې شي د دې سره تر یو حد پورې د وی ژوند خوندي شي.
زما چې په خپل سمره خیال لري چې دا خلکو ته پته لګي نو دا تشدد په زموږ سره کم شي، په دې واقع سره لکه چې دا کم شي ډاونلوډ شو او خلک مو یریږي، او حکومت په زموږ سره د دې شي د لاس ډیر نو دا کوي امداد کوي کنه.
یاد دې وي چې په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د ژوند او نورو حقونو د خوندي ساتلو لپاره په حکومتي کچه هم په یو پالیسۍ کار روان دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او سمزو افغانستان ته په ننګرهار کې د لاسي صنایعو په برخه کې زیاتې مېرمنې په کار بوختې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې د خپلو تولیداتو لپاره ښه بازار او مارکېټ ولري. دوی له حکومت غواړي چې تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. برخه د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د بازار موندنې تر څنګ صنعتکارو مېرمنو ته له مرستندویو موسسو مرستې واخلي. نور حال د بازومت عابد په رپورټ کې.
د
په ننګرهار ولایت کې ګڼې میرمنې په کوچنیو کاروبارونو او د لاسي صنایعو په جوړولو بوختې دي، خو د خپلو تولیداتو لپاره د بازار نشوالی ستر خنډ بولي. دوی له حکومت نه غواړي چې تولیداتو ته یې بازار ومومي. یوه میرمن چې په خپل کور کې شات تولیدوي د نورو اسانتیاو د نشوالي تر څنګ له بازار موندنې هم شکایت کوي.
دا پنځه پنځه صندوق مچۍ دي، د دې پروسس زه په کور کې په یو ململ ټوټه باندې کوم. زه د ماشینونه نه لرم، د بوتل نه لرم، لیبلې په پیسو باندې چاپوم. دا غواړم چې دا زما صندوقونه ډېر شي، زه یو فارمدار شم چې زما تولید خارج ته صادر شي، زمونږ دپاره په دې ننګرهار کې مارکیټ جوړ شي، زمونږ دپاره بازار جوړ شي.
یوه بله میرمن چې د لاسي ګنډلو په برخه کې کار کوي وایي چې که د میرمنو تولیداتو ته یو مارکیټ جوړ شي، دوی به په دې وتوانېږي چې خپل مصنوعات بازار ته وړاندې کړي.
زمونږ غوښتنه ده چې مونږ بازار ته لاسرسی ولرو، مونږ دپاره مارکیټونه باید شباز، مونږ دپاره ښځینه بازار جوړ شي، داسې یو بازار جوړ شي چې مونږ ښځینه په هغې کې کارو.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیرعالم املوال وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې له مرسته کوونکو موسسو څخه د میرمنو د تولیداتو د پراختیا لپاره د مرستو جلبولو تر څنګ د دوی تولیداتو ته بازار هم عمومي.
کولی شو دوه نهایي درې ورځو کې دوی ته جوادونه ورکړو. هغه قانوني مراحل چې هغه کم وخت کې سرته رسېږي او الکترونیکي شوي دي، او همدارنګه دوی سره د ډونر یا مرستندوی همکار ادارې چې دي هغوی مرستې کوي، د هغوی مرستې جلب شوي دي، او دوی دپاره هغه زمینې سازي چې تر ډېره پورې د سوداګرۍ صنایع وزارت د پالیسۍ مطابق هغه چارې سرته رسېدلي.
دی د ننګرهار پر ولس غږ کوي چې که د بهرنیو تولیداتو د استعمال پر ځای د کورنیو هغو څخه کار واخیستل شي، نو له یوه پلوه به مو صنعت پیاوړی شي او بل پلو به یې د بهرنیو له احتیاج څخه ټول هیواد ژغورلی وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د کرکټ په میدان کې ځوانان سیالۍ په لور راوستلو او نوې لوبغاړو په تکل په پاکستان کې په لومړي ځل په سکولونو کې زلمی سکول لیگ په نوم لوبې پیل شوې دي. دا لوبې د پېښور زلمی لوبډلې ادارې زلمی فاونډیشن او د خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته د صوبې په څلورو سیمو کې پیل شوې دي. د زلمی سکول لیگ مقصد څه دی او د دې څخه ځوانان څنګه ګټه ترلاسه کړي؟ خبریاله رفعت انجمه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د لومړی او دویم درجې د تعلیم محکمې او د زلمی فاونډیشن په مرسته په سکولونو کې د کرکټ سیالۍ کیږي چې پکې د 14 کالو نه تر 18 کالو عمر پورې ماشومان زده کوونکي د دې لوبو لپاره ټاکل شوي دي. د زلمی فاونډیشن تر مخه د سیالو په لومړۍ مرحله کې پېښور، هزاره، ملکنډ او بنو ډیویژن سکولونو کې زلمی سکول لیگ تر لاندې د کرکټ میچونه روان دي، کوم چې په پاکستان کې په لومړي ځل کیږي. د زلمی فاونډیشن مشر میا عباس مشال لړیو ته په دې اړه وویل چې د دې مقصد په سکولونو کې هغه ماشومانو ته د لوبو او په خصوصي توګه د کرکټ سیالو موقع ورکول دي کوم چې دوی ته نه ملاویږي.
بیا چې په دې کې کوم ټیلنټډ پلیئرز راځي هغه په زمونږ او د ایجوکیشن ډپارټمنټ په یو غیله موږ ورکو نامو به چې جونیئر زلمی اف خیبر پختونخوا دا به د دې د روان چې کوم فیوچر دی هغه بالکل د دې پرایورټي دی به انګیج اور دې ته به یو ماحول مونږ پروواید کوو. نو زم چې دا د دې لپاره یو ګډ پلیټ فارم دی، زه دا بلیو کوم چې دا دې ډېر ښه امپیکټ دی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مطابق دا وخت په خیبر پختونخوا کې د لومړي نه تر 12 جماعت پورې یا الیمنټري اینڈ سیکنډري سکولونو شمیره تر 28000 پورې ده. د محکمې په وینا د صبې هر سکول کې به ماشومان زده کوونکو ته د دې لوبو کې برخه اخیستو مکور کوي. د زلمی سکول لیگ په اړه د خیبر پختونخوا الیمنټري اینڈ سیکنډري تعلیم محکمې صوبائی وزیر عاطف خان مشال لړیو ته وویل چې صبح کې او سکولونو کې لوبو ته وده ورکولو لپاره دوی هر قسمه ګامونه پورته کولو او مرسته ورکولو ته تیار دي.
ټیلن خو ډېر زیات دی په صبح کې، د کرکټ حواله سره ډېر زیات ټیلنټ دی، خو فیسیلیټیز نو موږ وایو چې هغې له موږ موقع ورکو چې را مخکې شي، او په هغې کې خصوصا د سکول لیگ حواله سره دا وایم چې هر څومره هر یو سپورټس کې چې عمر دای د مخکې تلو لکه هغې زده کولو یا هغې کې د ټریننګ کولو چې ایکسپرټیز چونکې د هغې دی
اغي په دې کې ایکسپرټس دي، اغي سره زاله کرکټران دي، نوې کرکټران دي، نو اغي ته ما دا وی چې بجټ به تاسو به حکومت پرووایډ کړي ان شاء الله، او ایکسپرټیز به تاسو کینو نور به یو 200 پیچز به موږ نورم په دې سرکاري سکولونو کې جوړو ان شاء الله.
د زلمی فاونډیشن تر مخه په دې لوبو دوی ته لټول ملک ستاینه راغلي دي، او دوی پلان لري چې د خیبر پختونخوا وروسته دا لوبي د پاکستان نور برخو ته هم وغځوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او هم له دې سره لستمی بجو شوی دی. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور ریاست پاکستان ته د امریکا د پوځي مرستې ځنډیدل، د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو بدلیدل بللې دي. تیر شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې دا ګام به د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو منفي تګلاره بدله کړي. د کونړ ولایت مرستیال والی چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په پیښور کې نامعلومو کسانو اغوا کړی و، د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تېر یو شواروش کې د ملي اردو په عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نیمروز ولایت سیمه ایز چارواکي ولایتي شورا وایي طالبان د خاش رود او دلارام ولسوالیو ترمنځ لویه لاره کې له خلکو ځانګړي ډول له سوداګرو څخه په زوره پیسې اخلي. د خیبر قبایلی سیمې خوګاخیل قبیله وایي چې نېشنل لاجستیک سیل ادارې دوی سره د کړې لاسلامي خلاف ورزي کړې ده. خو د یادې ادارې یو چارواکي میجر فضل مشال لیلو سره خبرو کې د لاسلامي نه د سرغړونې خبره رد کړې. یو غیر دولتي ادارې بلو وینس په خیبر پختونخوا کې پر نرخدیانو د تشدد مخنیوي لپاره د یو موبایل اپلیکیشن پرانسته کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وای د ایران په لارو کوڅو کې زړور ایرانیان د خپلو بنیادي حقونو خوندي کولو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي او مظاهره کوي. د فرانس ولسمشر وایي د ترکیې د حکومت لخوا د غلطه د کودتا د ناکامۍ هڅې وروستو ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی.
او سم د تدوونی څخه پروګرامونه روشانه مستقبل او بخت رستوري لرو. اول ور روشانه مستقبل او بیا د بخت رستوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منورشاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړئ. کایوی خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بلې خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې ک د تعلیم مقورته ملاو شي، نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه څنګه کې بریالي کېدل شي. په دې سلسله کې یو لوی ځمواري د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په اغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا ورسته کپوهیږي نو هم د خپل کورنۍ په خوخه د تعلیم شوبه خوخولو ته مجبور کول شي. پښتنو کې نن سبا ډېر په هاوی راغلي کې یوې خواته مور پلار خپل بچو باندې د خپل خوخه تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوې کول هم خبر دی چې مثبت تعمیري او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپل سوملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړي چې بیلابیل سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کوم کوم شوبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی، ابراهیم خان وایي:
زما خپل دا شوق و چې راځه کمپیوټر ساينس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره، خو زما یو ماما و هغه مامند دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټر ای سبق وایا. نو زه بیا دا هغه په خوښه لاړم ډاکټر ای فیلډ ته. سیما پری میډیکل کې وکړو چې یو کال می تیر کو ما ته پتا ولګی دا چې دا زما خواخه مې نه ده چې زه دا سبق ما له خوند نه راکو نور ښه تکړه وم په کې خو خوند یې نه راکو چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کول چې زما شو کمپیوټر سر او بزنس سر و نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایې نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق کې ویم هغې نه پس زه لاړم بیا ما بی بی اے کې داخله واخیسته
کسا هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري خلک یوازې ډاکټرۍ ولې خوښوي په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی چې ما کله سی سي کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره راغله نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي ډاکټر کورس کوي بیا پلار به زندګه رنګي لګي او چېره د هغوی له به یې خوند ورکوو مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چېره دا د ډاکټر دی بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زموږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده او که یو بل طرف ته ورته وګورې د دومره ښکلی ژوند دي خو د هغې وروسته نه ګوري چېره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی
نوموړی وایي مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته خخ کاری همغه یې د بچی لپاره خدي
کچرته یو فیته وي د ذهن نه کولو لپاره هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وی چاو زما د زی ذهن دومره دی دومره دی خو بدقسمتي دا ده چې فیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې دغه خوښ وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي دا په لاس پیچکس رالي دا ډاکټر دې ډېر دي دا د دوایانو دغه کوي نو هغې له یو لاره جوړه کړي ما ته ایف ای سي کړی وی مطلب ایف ای چې ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې ډی بی اے مې کړی وی نو زما به بیس جوړ وی بنیاد به مې جوړ وی اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې ادوم کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي مطلب یو سبق یې رانیولی د میټریک نه پس هغې ډېر ښه لګیا دي
ابراهیم خان وای خپل مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جماعت د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو
اوس هم د کورس کې داخلا غوښته ده زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نشم تللی چې لسم ته به تلاړ شم او به ته د سر نه کړم نو ما سوچ وکړ چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا اسانه شي نو د دې لپاره مونږ دا دغه کوو بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې ما انټرنشپ کولو نو دا ډېر ځای کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل نو زما شوق پیدا شو ما ویلې چې دغه رنګي یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتې او کار وکړي
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپل معلومات راجمع کوي او بیا هلکان د الکانو سکولونو ته او جنکۍ د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي
زما خو خپل رونو ته کم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دي ځان کې دا تلاش کړي چې دغه څه سره شوق دی هغه دي دنیا ته نه ګوري د خلکو خلو ته نه ګوري چې را ایدا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړیږي زم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته رواني هلته روان شي او دا وګوري چې را د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښي په کار دی زم دی ته نه یو سړی ځان ته وګوري بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي مطلب دوی خبره نه کړي دوی ولا هغه شی راوړي نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي پردې په اعتماد کې واخلي بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي نو په کار دی چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخابه ډاکټر جوړیږي
کنه ان مچه کیس لکه ساينس اخلي ارتس اخلي لکه ما بابا په دا باندې کړو لکه هم ساينس با اخلي لکه ما خپل شوق سینا ارتس کې وو که کریټیو دا کنه کې ګل سو کریټیو سو کم بیا راځي لکه بابا له وجې نه مال کا دا کو کو ساينس ما ما واستو بیا مې سي دا او بیا ما هم مې سي کو خو یې کوم دا لکه ماکس خلا غو لکه بابا لکه نور شو چې لکه باندې ماسک خره او نړۍ نه خره چې بس میډیکل ته لاړ شي ما لکه باندې پارتس هر څو ورک لای کې لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وایي چې لکه زه هو کمم زما لکه خپل لکه دی کې دا غي چې د ډیزاینینګ سو کم یا سو دا کوسم لکه زو دا کلی چې سم لکه زو دا بیگز نیکس دا جوړو مو بیا بزنس خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وومنز بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دے خپل بزنس وکم یا سو لکه زکه بیا زو بی بی اے تر اغلم کنه ان ساينسز تا
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپل جنکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دي. د غلطه زده کوونکو ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري په دې پوښتنه نو موړی وای
ډیر عمر لکه پیرنټس په هغه باندې چې کوم موږ کوله کوم پیرنټس چې شو وړم غا کو لکه څو خپل انټرست دغه شي ویل چې کومه دا ځکه چې انټرېستډ یم نه ما ځدا کار کولی شم لکه آی هغه وکي د میجورټی ټول سیدي نمدا کې چې لکه زو میډیکل وکما انجینرینګ وکما ایم پینټس وړ ز هغه وکما لکه دا چې موږ ورته مو وکړه تاسو چې انټرېست نه پکای تاسو هغه وکي تاسو کوم کې چلې دی چې تاسو کوم کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکي لکه موږ بیا کونسلینګ کوو چې تاسو دا کار دی تاسو دا کې انټرېست ان تاسو دی فیلډ ته لاړ شئ دا د فیلډ کې وکي دا کورسز وکي یا سو وکي
سندس شجاعت وای مور پلار او معاشره ته هم په کار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکۍ یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی ښه کولی شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلوی ولنډه دمه مشال لري سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وار اوري د لسم جمعات نه پورته تعلیم لپاره ځانګړي شبه خو خول پکار وي چې اکثر ځوانان پکې د کورنۍ او لخوا خپل خوخه ته نه پری خودل کیږي. دا ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسه او کله کله لنا کمې سره مخ کیږي. د لړکی څه پکار دي د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
اجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکۍ شامل دي چې په خپله د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشتوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوي دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوښ نه و بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وایي
د دې مرحلې څخه بخلم شکار شوی ما چې کله میټرک تلاړم نو زما او چې څنګه والدین چې دی هغه ان پڑھ دي زما نو والد صاحب سبق ولې نه والد صاحب نو زما د رهنمایي د پر سوګدا سیکس نو کنه چې دا زمونږ شي نو استاد مونږ ته دا چې لار خو لري چې تاسو کې کم ابيليټيز دي یا کم شستا وخت نو هغه طرف ته لاړ شه نو دا چې سوکس نو جماعت په میټرک کې بلکې په 2005 کې ما میټرک پاس کړو په هغه کې ما 73% مارکس اخیستو هغه د هر یو په کالج کې د انجینرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو پاسانه موږ داخله ده خو هغه رهنمایي زموږ نو نه زده سي او زه تلم چې ما کمپیوټر ساينس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ماته چې نه دا کمپیوټر ډیر ښه شي او هغه کې خپل ځان ته نه کړل چې زما زه نه ځم ما به ای سی وکړه چې کله ما ای سی وکړه نو کمپیوټر ساينس والے کې چې ما د خلکو په خوخه خسته نو پای کې زه دومره کامیاب نشم زما ای سی نه ماستر په پاس نکړه.
اسماعیل خان وای د کریئر کاونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټوالې یې لوی مسله ده.
کوم سکول د منځو د غي پرنسپل چې زمون کار ډیر زیات ستاندري کوي ډیر وی څنګه تاسو کار ډیر زیات خله او اپریشیټ کوي او خبره ده چې موږ لمبکاري چې موږ د دې مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو نو هغه موږ ته نمي راوي چې تاسو سکول والو خو د مشمان مور پلار موږ نه نه غواړي او موږ سره مشمان ته کو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او موږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي چې په هغه کې سرکاري سکولونه هم دي او پرایویټ سکولونه هم دي په دې کې هغه کې موږ لاړو او موږ دا خبر اور رسول او موږ ته چې مسر ابي هغه د مته چې مور پلار دی یو ماشوم چې دی هغه به صحیح توګه باندې دا غي رهنمایي شي او غي معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواته نو هغه کې هغه په ورځو په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو ماشوم والی
نو موري نه مو پختلی تاسو چې سکولونو ته ورځي نو طالب علمانو تاسو مشوره ورکوي.
زمون پلنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو چې په زندګۍ کوته ترقی حاصلې نه ته به محنت کې د محنت ته بغیر خوش نشته به موږ ته وایو چې د میټرک نه پس تاسو یو د زندګۍ یو اهمه مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل پیشي لپاره یو لارې خوښوئ چې پای کې مختلف متل لارې دي نو موږ یو ماشوم ته دا هرګز نه وایو چې ته ډاکټرۍ ته لاړ شه انجینیرنګ ته لاړ شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې موږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه چې ته لاړ شه
اسماعیل خونزاده زیاتوی د یونیورسټی طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کولای شي نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونې او تربیت کې په کار راولي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د فرهنګي هڅو پراختیا په اړه یو رپورت ولرو. بیا به د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د مملې د تاریخي بند په وسنی صورت حال د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له مشر سره مرکه ولرو او په اخره کې به د پښتونخوا ملکنډ کې د داسې او شاعر حال په رپورټ کې درکړو چې کلی په کلی په موټر سایکل ګرځي د شاعرانو ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې خلکو ته ښیي. لومړی رپورت ترازو د خوست یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې کلتوري هڅې قرار قرار علمی او مسلکي بڼه خپلوي او د کمیت په نسبت کیفیت ته ډېره پاملرنه کیږي. دوی زیاتوي چې د فرهنګي هڅو په معیاري کولو کې د نورو ټولنیزو بنسټونو ترڅنګ پوهنتونونو او اکاډمیکو موسسو هم د پام وړ رول لوبولی دی. په همدې اړه د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې پی تیار کړی دی.
د خوست فرهنګیان او مدني فعالان په یاد ولایت کې د هرې ورځې په تیریدو د کلتوري فعالیتونو د معیاري کېدو او منظمېدو خبره کوي. دوی وایي په اول وختونو کې کوښښ کېده چې ځوانان کلتوري فعالیتونو ته تشویق شي، خو اوس چې د دې برخې کمیتي اړتیاوې پوره شوي هڅه کېږي چې تر ډېره یې توجه کیفیت او څرنګوالي ته وشي. په خوست کې د ولولې په نوم د مجلې مسؤول مدیر رفیع الله زیار وایي پخوا په فرهنګي ډګر کې یوازې کلتوري فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅولو مسله مطرح وه، خو اوس د هرې ورځې په تیریدو سره په دې ولایت کې دا ډول فعالیتونه علمي او منظمه بڼه خپلوي.
دې ته خوشبینه چې ورځ تر بلې په خوست ولایت کې ادبي هڅې دي یو منظم چوکاټ تلويږي. پخوا به که مشاعره جوړېده او که بل ادبي بانډار به جوړېده، نو یوازې به په هغه کې غزل یا د شعر نور ډولونه یوازې لوستل کېدل او چا ورپسې دومره پام نه کوو ځکه د ځوانانو تشویق و. خو اوس ورځ تر بلې هر څه سیستماتیک کېږي د دې په خاطر چې اوس موږ ماسټران لرو د ادب په برخه کې او ښه تحلیلګر لرو او هر څه هغه که کتاب دی که مجله ده یا مثلا نور نشرات دي چې دلته کېږي هغه ته ډېره توجه کېږي او په علمي لحاظ هغه ښه ارزول کېږي.
لیکوال او کره کتونکی مرجان حسن وایي چې په ټوله کې شته فرهنګي هڅو کمیتي اړتیا پوره کړې ده، خو اوس د خلکو لخوا د کیفیت تقاضا ډېره کېږي او په ښه کتاب ښې مجلې او ښې رسنۍ پسې ګرځي.
په ټوله کې په خوست کې
فرهنګي فعالیتونه په هغه کچه دي چې زموږ د خلکو هغه کمیت ته قضای پوره کړي ده، خو اوس د کیفیت تقاضا ډېره کېږي. او دغه مثالونه څرګندم دي چې اوس خلک په ښه مجله، ښه کتاب او ښه رسنۍ او ښه نظریه پسې ګرځي. اوس هغه څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعال دي، هغوی هم دا درک کړي ده چې خلک کیفیت پسې ګرځي. هغوی هم هغه کار چې وړاندې کوي له ډېرو مسلکي او متخصصینو سره یې شریکوي او بیا ټولنې ته وړاندې کوي. پخوا به داسې وه چې خلکو به یو کار په شکلي لحاظ پوره تکمیلولی شو، هغه به یې ټولنې ته وړاندې کول او ټولنه کې به منل کېدو.
د خوست د فرهنګیانو او مدني فعالانو د وینا له مخې د کلتور په برخه کې د شته پرمختګونو تر څنګ بیا په یاد ولرئ چې یو شمېر په زړه پورې ادبي او هنري فعالیتونه داسې دي چې نه یوازې پرمختګ پکې نه دی شوی، بلکې د وروستیو ناخوالو له کبله هېر شوی او ځوان نسل ورسره نابلده پاتې شوی دی. په خوست کې د سینما او تیاتر د خپلواکې ټولنې مشر سلطان محمود خیرخوا وایي چې
په خوست کې ټوپۍ، شورای، کیسه، ولسی شاعری د ډستر قدمت لري، ننداره به وي دلته، ولسی شاعرانو به شورای کولی، لغات به کولی، لغاتو مقابله به وه، ننداره به وي، نندرو دپاره بیا نو میاشتو میاشتو تیاری نیو ځوانانو ژنکیو، هغې دپاره به بیا مرغان، بیلابیل مرغان، چرګانو، حیوانات به یې روزل، هغه به یې ښه ساتل، بیا به یې ملي بین المللي ورځو په مناسبت به یې راغوښتل، راوستل به یې هلته به بیا نو نندرې ته وړاندې کول. مونږ دلته تمثیلي ټوټې به هم لرلو، په نندرو کې به تمثیلي ټوټې وړاندې کولې، ډرامه به یې ورته ویله، ډرام به هم کولو. نو ډرام ډېر قدمت لري، ډېر تاریخ لري. دلته خویندو میرمنو هم ډرام لرلو، همې تمثیلي ټوټې لرلې، خو دې برخې ته اوس متاسفانه چې په دې وروستیو کې پام نه دی شوی، نظر غورځول شوی دی. که دې برخې ته پام وشي نو ډیری خلک به خوست ته راشي، خوست ته به زیاته توجه وکړي. خوست د کلتورونو، د فرهنګونو مور ده او کور دی.
بل لوري ته د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې ولایتي اداره کلتور اړخ ته پاملرنه لري او د هر کال په جریان کې د دودیزو کلنیو مشاعرو، غزلیزو ماښامونو، علمي او څېړنیزو کنفرانسونو او یو شمېر خپرنیزو توکو د چاپ په ګډون یې ګڼې برنامې عملي کړي او دې بهیر ته به لا زیاته توجه وکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د تیرو څو لسیزو د جنګونو له امله تاریخي آبدې او ودانۍ تخریب شوي، دغه شان په ننګرهار کې هم یو شمېر تاریخي ودانۍ او معبدونه یا خو له منځه تللي او یا هم د لمنځه تلو په حال کې دي. خو په خوګیانو ولسوالۍ کې د مملې بڼ چې د مغول پادشاه شاه جهان په وخت کې جوړ شوی و، لا هم په ښه حالت کې پاتې دی. د مملې د بڼ په تاریخي قدامت او اهمیت مو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره مرکه کړي، په ګډه یې اورو.
رئیس صاحب، که په سر کې د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د مملې باغ په تاریخي قدامت لګرنا واچوي؟
مملې د باغ په رابطه باندې کلیوالي افسانوي روایت هم شته او تاریخي لیکنې هم شته. څومره چې زه معلومات لرم، د مملې د باغ په منځ کې یوه کتیبه وه او په هغه کتیبه باندې یو بیت لیکل شو فارسی، او د هغې مفهوم دا و چې دغه باغ د راشکوه جوړ کړی دی. او البته په دغه وخت کې شاه جهان پاشا د خوانه په سرورو په باغوانیو کې هم یو باغ جوړ شوی و، او فکر کوم په داشپان په ساحه کې یو باغ جوړ شوی و او یو باغ پکې تا و. له بده مرغه چې هغه دوه باغونه چې کوم دي هغه اوس په تمامه معنا له منځه تللي دي، او د مملې باغ اوس هم شته دی، سره د دې چې ډېر ګواښونه او ډېر مشکلاتو ته متوجه دي.
تیرو څلوېښتو کلونو جنګونو ته چې موږ وګورو، هم په ننګرهار کې هم په ټول افغانستان کې، زمونږ دغسې تاریخي اساسې چې قدامت یې تقریبا څلور نیم سوه کاله، حتی بودا ته لاړ شو د دوه نیم زرو کالو تاریخي قدامت یې لرلو، د منځه لاړو، خو د مملې باغ نسبتا ښه پاتې دی. د دې سوجه کې دی شي،
نو زه فکر کوم چې همدغه د نملې یا د مملې د باغ د ساتنې پیغام موږ ته دا راښیي که چیرې زموږ ولسونه د دې ملک د امن په راوستو کې همکاري وکړي، نو هم دونه جنګونه به نه وي. موږ چې څونه په دې برخه کې تحقیق کړی او معلومات لرو، د تیرو څلوېښتو کلونو جنګونو په نتیجه کې چې زموږ ډېره سیمه ییزه خیرازه له منځه تللې ده او د مملې باغ پاتې دی، یو دلیل دا دی چې د سیمې خلکو او د منطقې خلکو په دې برخه کې همکاری کړی دا واغوی نه دی پریخه دا باغچه هغه د پردیو د دسیسو ښکار شي او دا له منځه لاړ شي دا یو د ارزښت دی او دا موږ سره ښایي چې کچیرې زموږ د کلو او د سیمو بانډو خلک قومي مشران علما د خپلو ملي ارزښتونو په ساتنه کې مرسته وکړي هیڅ یو پردی نشي کولی چې هغه زموږ ارزښتونه تباه کړي. یعنې امنیت هم ډېره برخه ته زموږ په کلیوالو پورې تعلق لري که هغوی وساتي نو دې ته اړتیا نه پیښیږي چې د هر کور په سر دی او د هرې تاریخي آبدي په سر باندې د یو عسکر ودرېږي. نو دا د دې خلکو ملي ارزښتونه دي، باید دوی وساتي او دوی ساتلی دي.
که وکتل شي یو څه تخریب شوی دی، د دغه تخریبي کارونو د بیا رغونې چارې تاسو په پلان کې لرئ یا مخکې تر دې مو کړی دی؟
بله، لکه څنګه چې زمونږ ادعا هم دا وه چې د ولسونو ساتنه کړې ده، خو له بده مرغه چې ځینې داسې چپول هم په دې باغ باندې راغلي دي چې هغه د تهدید سره مخ کړی دی. له بده مرغه کومې تخریبات چې دې باغ سره متوجه شوي دي هم د ځینو کلیوالو او د ځینو بیروني عناصرو او اجانبو لخوا متوجه شوي دي. اطلاعات فرهنګ وزارت دا مهال ډېره یوه جدي برنامه لري او هغه غواړي چې د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې ملي پارکونه جوړ کړي او همدا مشوره هم له موږ سره کړې وه چې په ننګرهار کې تاسو کوم ځای د یو ملي پارک په حیث باندې غواړئ چې ورغول شي او خارجي او داخلي سیلانیانو ته یو مناسب فرصت په ننګرهار کې مساعد شي. موږ په ننګرهار کې د جلال آباد په ښار کې ځینې سیمې وته خودلې وي، خو تاکید هم په دې و چې د ملي باغ کچېرې د یو ملي پارک په توګه باندې ورغول شي او هغه نړۍ ته معرفي شي نو دا به ډېره ښه شي. لکه اوس موږ افغانستان کې د بامیانو بند امیر چې کوم دی هغه د یو ملي پارک په توګه معرفي شوی دی او ځینې نور ولایتونه کوم داسې، خو ننګرهار کې موږ غواړو چې د دې د خاطره چې یو تفریحي سیمه وي او دلته کښې سیلانیان راځي موږ یو ځای پورې چکر ورکړو چې هغه به د ملي باغ چې 50 کیلومتره شاوخوا د جلال آباد ښار نه مسافه لري نو دا موږ وړاندیز کړی دی چې دا د ملي پارک په توګه باندې معرفي شي.
د ملي باغ چې تاسې په ملي پارک باندې نوموي نو دا خو به کافي بودیجې ته هم ضرورت لري، تاسې تدارکات کړي دي؟
یقینا. نو دا چې د اطلاعات فرهنګ وزارت موږ ته په دې برخه کې موږ سره زموږ وړاندیز یې منلی دی او ژمنه یې کړې ده، واقعیت خبره ده چې د دوی لپاره تدارکات شته، ځکه د ملي پارکونو معرفي هم یوازې د اطلاعات فرهنګ د وزارت په چوکاټ کې نه بلکې د یونسکو د ادارې په غوښتنه دا کېږي او هغوی ورته تدارک کوي او دغه شان زموږ د اطلاعات فرهنګ وزارت دا مهال د فرهنګي میراثونو د رغولې لپاره انکشافي بودیجه هم د نورو کلونو په پرتله باندې زیاته لري.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا ملکن یو ځوان د تیرو دوو کلونو راهیسې په موټر سایکل ګرځي، د شاعرانو او ادیبانو سره مرکې کوي او بیا یې په فیسبوک پاڼه د وصال مازیګر په نوم په ویډیو خپرونه کې خپروي. له دغه ځوان سره د مشال راډیو خبریال محمد عمران خبرې کړي او رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
نیازک خان د خپل کور خرکی کلی درګی ملکن نا خپل موټر سایکل رواني او د بونیر پر لور روانيږي چې هلته د فیسبوک لپاره د وصال مازیګر په نوم خبرونه ریکارډ کی. پلار د موسم خرابتیا دوری او اوګدوګ د سفرونه دا هر سل 13 دوه درې کلونو روان دي چې مقصد یې د هغه خلکو لټون دي کوم چې د مرګ وروسته اکثر پښتانه یادی او ستاینې کوي. نیازک وایي چې کله د ښاکور د سیمې لیکوال او استاد ډاکټر صاحب شاه صابر مړ شو نو خلک د هغه په تصویر پسې ګرځېدل، خو د هیڅ یو چا سره نه و. هم د دې وروسته یې پریکړه وکړه چې په شاعرانو لیکوالانو بګرځي یو د 13 دوه دریو کلونو راهسي د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ځوانانو او مشرانو شاعرانو پسې په خپل موټر سایکل ګرځېدلې، داوی شعرونه په خپل موبایل کې ریکارډ کړي او بیا یې د فیسبوک پر پاڼه خپرای.
باچا خان دربا د سټیج ارامه کولې نو فاغې باندې وړې خلک د راولېدل او اغه ته بیا غا زمير به ولا را بيدارو چې د سینې دی کول پکاردا چې کول پکار دي کدا چې په یو یو کس پسې ګرځېدلې وي او دغه یو یو خبره ما ریکارډ کړې وي نو دغه به صرف زما سره پاتې شي.
نیازک د هر سب کوم کیمرن خوندیکي او نور سره د کیمرې چلون کېشتا، خو 15-16 منټه د یو شاعر مرکه په خپل موبایل کې ریکارډ کړي او بیا یې پر فیسبوک خپرای.
مثال د مازګر ملګرو سلامونه واخلې، ستاسو ملګری نیازک خان یو مواد وی پروګرام د وصال مازګر دی. دغه شعرونه به
نیازک خان د وصال مازیګر پانه دوه کال مخکې یعنی په 2015 کې جوړه کړې وه چې دا وخت شاوخوا 100,000 کسانو خوښه کړې. د نیازک دې زیارت ته ملګري او مشران هم ډېر درانه ګوري. د درګې ملکنډ سیمې لیکوال او شاعر فلی سبحان عابد وایي چې د ډېرو شاعرانو خپل شعرونه خوښي. خو نیازک هغه کس دی چې د نورو ښکلي شعرونه یې خوښېږي او بیا یې ټولو پښتنو ته وړاندې کوي.
زموږ خواهش دی چې مونږ یو کلام ولیکو نو چې یاره دا زموږ سره څوک واوري او د چا سره شریک کړو. زموږ زیات خواهش دی خو نیازک په هغه خلکو کې دی چې دی پردې ښه شاعري چرته کې مو واوري او هغه که د غره په سر ومینو د ده بیا دا بېقراري ده. ماته پته دغه بېقراري ما لیدلې ده چې هغه دی د خلکو سره شریکول غواړي.
ځوان شاعر منیر بنیرین نیازک خان او د وصال مازیګر خپرونه ستایي.
شعور راغی په ډېرو خلکو کې د اوسه پورې به شاعرانو ته خلکو په عجیبا عجیبه نظر کتل عجیبا عجیبه خبرې به پسې کېدې چې یاره شاعران دا دي او هغه دي. خو چې داسې خلک را پیدا شو نو اوس هر سړی شعر ته غوږ دي چې او په شعر کې څه شته. نو زما په خیال چې د ټولو پښتنو دغه ضرورت دی چې دغسې پروګرامونه جوړ شي. یوازې نیازک خان نه،
نیازک خان له ځوانانو هم هیله مند دی. که چېرته دوی ټولنیزې رسنۍ د یو ښه مقصد لپاره استعمال کړي نو دا به نه یوازې د دوی بلکې د راتلونکي خلکو ټول قام لپاره ګټور وي. نیازک خان په خپله سرکاري دنده هم لري خو دی وایي دا هر سره زړه د پښتو د خدمت په غرض کوي او بل مقصد یې خپل اتلان او لیکوالان په ژوندوني ستایل او د خلکو وړاندې راوستل دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه.